دا مشال ریډیو دینند زیارت ترز او د 2014 میلادي کال د اپریل د 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو. ځینې کلتوري راپورونه مو د لم ساتلي دي او سندرې به ورته هم وړاندې کوو. خو ډومبی د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. عوامي نېشنل ګوند وایي حکومت دی په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې داعش ډله په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوس بشپړ خبرونه. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال سوې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
جشن نکاتی جنډه جوړه وه. دوی متفق وو چې اپریشن بار ځای کېږي. لہذا نن دې په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګاه وي نو واقعات به په خیبر پښتونخوا کې کېږي. هلته نه به سپورټ کېږي. لہذا د ټول پاکستان په سطحه بلا امتیاز او بلا تفریق اپریشن پکار دی.
دا له هغه وروسته ده چې څو ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د سوات یو مشر جمشید علي خان وسلوالو طالبانو په هدفي توګه وواژه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ سوی دی.
دی وایي نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي.
عبدالخبیر وویل دواړه لوري بنن سره وګوري او شایي مطلوبي پایلې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو غوښتنه لري او حکومت دې د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن په دې اړه مشال رادیو ته وویل
برای همسایه ما به شمول پاکستان
دی وای د پاکستان ایران په ګډون د افغانستان گاونډي هیوادونه او د مرکزی اسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښو کې شکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولای سي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده. د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د 14 غونډه د ترکی په استنبول کې جوړیږي. د افغانستان د جوزجان په ولایت په اقچا او خانکا ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 8 وسلوال وژل سوي او 14 ټپي سوي دي. د جوزجان امنیه کمانډان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني د چهارشمې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې نشتی روان دي. خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژل دي کوم چې امنیتي ځواکونو رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه رپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د چهارشنبې په ورځ په خبر سوي د رپورت کې ویل سوي چې غیر عدالتي او هدفي وجنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پوره نه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی او فرقهییز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. په دې رپورت کې پر پاکستان له دې کبله هم نیوکه شوې ده چې خبريالان پکې زورول کېږي او حکومت پر غونډ منډو او تګ راتګ محدودیتونه لګولې دي. رپورټ وایي په پاکستان کې حکومت او پولیسو کې درغلۍ، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره امتیازي چلند لا هم په دې ملک کې جدي ستونزې دي. د ارمینیا په پلازمینه یوروان کې د چهارشنبې په ورځ په سلګونه خلکو د روس لخوا پر آذربایجان د وسلو د خرڅلاو پر ضد مظاهره کړې. مظاهرچیانو ادعا کوله چې له دې وسلو د اپریل پر دویمه نیټه په ناګانا کارباغ کې جګړه شوې وه. مظاهره کوونکي چې زیات پکې ځوان فعالان وو په یوروان کې د روس د سفارت پر لور ورغلل او د خپل هیواد د استقلال او ازادۍ نارې والې. مظاهرچیانو په یو اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې روس دې پر آذربایجان د وسلو پر په سمدستي توګه ودروي. روس د یو تړون له مخې له 2009 کال تر 2011 کال پر آذربایجان د څلور ارب ډالرو ټانکونه، جنگي هلیکاپټرې، وسلې او د عملیاتو لپاره کارول کېدونکي نور توکي پلورلي دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نښه سوي دي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره په کتنه کې وکړې. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو بریدونو ته دوام ورکړي. نوموړي وویل امریکا به له عراق سره مرستې ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ به د شام د سولې له خبرو سره همکاري وکړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې هرکلی. زموږ خبرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام نه لاري هم اوریدئ شئ. د عوامي نېشنل ګوند ستر سیکرټر میا افتخار حسین وایي تر هغه ترهګري نه ختمیږي تر کومه چې په پنجاب کې د ترهګرو جالي نوي ورانې شوي.
دوی متفق چې اپریشن بار دی کېږي، لہذا نن په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي.
د ملکنډ سیمې د بیا ودانۍ او پرمختیا لپاره نړیوالې مرستې چرته لاړې؟ د سوات قامی جرګې یو مشر وایي
زما په خیال کې یو ارب ډالر راغلی د سوات په نوم باندې، پای کې ایک فیصد هم سوات ته نه دی راغلی.
او د آفتونو د نظم د ادارې چارواکي وایي په بارانونو او سیلابونو کې اغیزمنو شو خلکو تبا مالی مرستې ورکړي.
کم کورو ته مکمل طور پر زیان رسیدلې نه آئے ته 1,00,000 روپے دي، او چې کم ته جزئي طور نقصان رسیدلې نه آئے ته 5,000 روپے کې.
د سیمې اونلاین هم راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. د دین وړاندې چې د سیمې په سیاسي صورتحال باندې خبرو وکړو، ورځو اسلام آباد ته زمونږ همکار رابعه اکرم خان رسد ټلیفون په کرخه ده. رابعه، تاسو ستړي مې شوې، هم سهار په خیر.
ډیره مننه شاهین، تاسو هم سهار په خیر.
ډیره مننه. رابعه، د پاکستان قومي اسمبلی د سایبر کرایم بل په نوم باندې یو بل منظور کړی دی.
بالکل.
په دغه باندې د مدني ټولنې لخوا نیوکه کیږي، په دغه بل کې سدي ولې مدني ټولنې په دغه خلاف احتجاج کوي یا په دغه تنقید کوي؟
بالکل شاهین، د پاکستان قومي اسمبلی په الکترونیک جرمونو یا د کمپیوټر د لارې جرمونو مخنیوي لپاره سایبر کرایم بل تیر ورځ دا منظور کړی دی. دا بل به سینټ ته وړاندې کېږي او هلته د منظورېدو نه پس بیا به دې ته قانوني شکل ورکړی کېږي. خو شاهین، دې کې چې کومې مهمې خبرې دي نو هغه دا دي چې که څوک ترهګري، فراډ یا جعلسازی کار کوي، یا څوک کرکه خوروي یا غلط تصویرونه یا ویډیوګانې خوروي، دای خلاف په کاروایی کې او د جیل سره سره یا وغټه جرمانه پر هم لګي. بلکې
مطلب دا دی چې نن سبا خو زمونږ ډېر خلک په وطن کې فیسبوک استعمالوي، یعنی سوشل میډیا باندې که څوک داسې تصویر خور کی یا داسې خبره وکړي چې هغه د پاکستان د حکومت او او یعنی هغه ورته غلطه وای چې دا غلطه ده نو هغه ته به سزا ملوي.
بالکل. او د دې بل تر لاندې که د چا د مرضۍ بغیر چا ته د موبایل فون د لارې پیغام لیږل کیږي یا د سوشل میډیا لکه فیسبوک شو یا ټویټر شو په حکومت تنقید کیږي نو دې سره به نه صرف هغه تن جیل ته ځي بلکې جرمانه په هم لګول کیږي. د دې نه علاوه دا شان ملک مذهب عدلیه او په پوسټ به هم تنقید څوک نشي کولی او هغې خلاف به بیا کاروای کیږي. خو بلخوا مدني ټولنې چې دي یا سیول سوسایټي او د آی ټي شعبه چې ده په دې بل تحفظات لري او وایي چې د دې د منظرېدونه به قانون نافذ کوونکې ادارو په اختیاراتو کې اضافه وشي او دې سره سره د ولس ازادي هم چې دی هغه محدودېدای شي.
ښه، ډېره مننه کوم رابعه او ښه ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د زیارت ورځی اونیس پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو،
تاندې هلی
په پاوکم دو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي چې د پنجاب په ګډون د پټول ملک کې د ترهګرو پر ضد عملیات وشي. تیره ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر جمشید علي د وژنې پر ضد احتجاجي لاریون ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې تر کومه په پنجاب کې د ترهګرو جالي له منځه نه وي تللی په هیواد کې د امنیت وضع نشي ښه کېدی. تفصیل د غلام غوث نو.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج پر مهال د یاد ګوند مرکزی سکتر میا افتخار حسین وویل چې تر څو په پنجاب صوبه کې د وسلوالو په ضد عملیات نه وي ترسره شوي نو یوازې په ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو امنیت نشي پځې کېدلی. په پېښور کې د دغه احتجاجي لاریون پر مهال مې د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې د هغوی د ګوند خلک په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وژل کیږي نو د پنجاب صوبې دې سره څه تعلق دی. نو په جواب کې نوموړي وویل
چې شل نکاتي جنډه جوړه وه دی متفقو چې اپریشن بار دی کیږي لہذا نن دی په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګاه وي نو واقعیت به په خیبر پختونخوا کې کیږي او هغلته به خلک پناهګاه دي.
د عوامي نېشنل ګوند د کارکنانو د هدفي وژنو په لړ کې په دې مظاهرو کې په صوبایي حکومت هم نیوکې وشوې.
داکم اوس ته دی اوس اوسنی حکومت دی د پی ٹی ای والا لا د نواز شریف دی په مرکز کې نو د دې ورسره هیڅ دغه نشته. د دې ورسره نو دهشتګرد نوم هم نه اخلي د طالب نوم هم نه اخلي.
د یادونې وړ ده چې د وسلوالو په فعالیتونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکنان وژل شوي دي چې شمیره یې د 800 نه زیاته ښودل کیږي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
په داسې حال کې چې په جنوبي پنجاب کې امنیتي ادارو عملیات پیل کړي داسې راپورونه ورکړل شوي چې په راجنپور کې جرایم پیشه وروخ د په راجنپور کې په جرمونو کې د ککړو خلکو پر ضد هوایي بریدونه شوي دي. په دغه عملیاتو کې د هوایي بریدونو د جرایم پیشور خلاف د کاروایۍ خبرې کیږي. آیا د عملیات څومره مؤثره دي؟ زموږ د همکار ګل ایاس په راپور کې
د پنجاب صوبې په راجنپور کې د جرایم پېښورو خلاف په داسې حال کې د هوایي بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د صوبې په جنوبي سیمو کې د اورپکو خلاف عملیات شروع کړل شوي دي. په پنجاب صوبه کې له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو خلاف د عملیاتو غوښتنې کېدي خو په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند پخواني سېنېټر نبی بنګش وایي چې په هغه صوبه کې ځینې چارواکي نه غواړي چې دا عملیات وشي.
دا کاروایي د چیف آف آرمي سټاف په حکم شوې ده، د پنجاب حکومت په حکم نه ده شوې. پنجاب حکومت اوس هم د دې اکشن اخیستو خلاف دی، هو او هغه په دې خوشحاله نه دي خو وسې نشته. څنګه کله آرمی پوره شو چې دا شاید ترخه غریب شته او دوی نه کول غواړي. دا نیشنل ایکشن پلان کې دا شی وو هر ځای کې دهشتګرد خلاف به کاروایی کېږي خو پنجاب حکومت نه کوله.
نبی بنګش زیاته کړه چې د پنجاب حکومت ځینې مصلحتونو له وجې د عملیاتو نه ډډه کوي، خو په دغه سیمو کې تر 80% پورې ترهګر موجود دي. هم په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو او خبریال محمد مالک وایي چې په راجنپور کې جرائم پیښورو سره سره د ځینو وسله والو ډلو غړي هم پټنځای نه لري.
په عمومي توګه ستاثر هم وي، په مجموعي توګه پوره همکاري موجود ده. د پولیسو په مشرۍ کې 80% عملیات شوي دي. په کومو ځایونو کې چې زیاته خطر وه نو په هغو سیمو کې نورو امنیتي ادارو هم برخه اخیستې ده. په دې کې ټولې امنیتي ادارې برخه اخلي. نو دا تاثر غلط دی چې پوس په سمدستي توګه اپریشن شروع کړو.
محمد مالک په انداز لومړی ځل دی چې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې حکومت او فوج یو دریز لري. بیا د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود وایي چې جرائم پیښورو په هغه سیمو کې خپل واکمنی جوړه کړې وه او د دې خلاف د پولیسو عملیاتو کې رینجرز او فوج هم مرسته ورکوي. تلت مسعود په عمومي توګه په جنوبي پنجاب کې د عملیاتو په اړه وویل،
زما په اند د اور پکو ډلو خلاف کوټلي عملیات پکار دي، خو د دې لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. همدغه وجه ده چې د اور پکو خلاف کاروایی نه ده شروع کړل شوی. دا هغه وخت ممکنه ده چې کله د پوز او حکومت په سوچ کې هم اهنګي وي. دوی به خپلو ترجیحاتو کې په پنجاب کې عملیات هم شامل وي چې څنګه یې په نورو ځایونو کې شروع کړی وو.
یا دی وی چې د مارچ په 8مه په لاهور کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې وسلوالو طالبان یې ذمہواري منلې وه او دغه برید وروسته فوج او پولیسو د پنجاب اسوبي په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړل.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15280 کلو هرڅه اوریدلی شي.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا گورنر تیره میاشت د یو نوټیفیکیشن د لارې په سوات کې د کسټمز قانون عملي کړ، د سوات سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي مرکزی حکومت دې د هغه نړیوال امداد حساب ورکړي چې د سوات په نومې ترلاسه کړی دی. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو. د سوات سیاسي او قومي مشران وایي حکومت دې د ټیکس اخستون وړاندې د هغه نړیوالو امدادونو حساب ورکړي چې د پاکستان حکومت د ملکنډ سیمې د بیا ودانۍ لپاره ترلاسه کړي دي. د سوات قومي جرګې یو مخکښ مشر حاجي زید خان وایي پاکستان د نړیوالو ادارو نه په سوات او د ملکنډ سیمې په نورو ضلعو کې د بیا ودانۍ او پرمختیا د کارونو لپاره خواوشا $1 بلین ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي،
زما په خیال کې $1 راغلی د سوات په نوم باندې، په هغه کې 1% هم سوات ته نه دی راغلی. په ریکارډ باندې ځکه چې بل وزر مسلمین نون خپل سینیټر هم د جمع د وزیر اعظم سره په دې باندې خبره وکړه، $1 راغلی او ته په کې مال 1% هم نه راځي. نو زما سره حساب کتاب وکړه.
په سوات کې د مدني ټولنو د یوې اتحادیې غړی او د پرمختیا د چارو کارپو حاضر ګل وایي حکومت چې په سیمه کې د لویو سړکونو د جوړولو، ځایي صنعتونو ته د ودې ورکولو او د خلکو د توانونو پوره کولو لپاره کومې لویې منصوبې اعلان کړې وي، په هغه کې ډېرې خو یا نیمګړې پرتې دي او یا پرې هډو کار نه دی پیل شوی. که د سوات په نوم راغلي امدادونه د ولس په ګټه نه دي خرڅ شوي نو بیا چرته لاړل؟ په دې اړه مو په سوات کې د ضلع انتظامیه د ځینو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو ولې بریالي نه شو. د سیاسي او اقتصادي چارو یو کارپوه کرم الهي وایي د امداد په سمه توګه د نه خرڅ کېدو څو بنیادي وجه دي.
د حکومت خاص کر صوبائی لیول باندې مسله دا چې دلته د بیوروکراسي او د پولیټیکل لیډرشپ په منځ کې کافی او تناو هم تسلط یال دی کې چې کوم انتظامیه د نوغي لاس نور وړي فیصله کول تا انوال ډیولپمنټ پروګرام بجټ ته هغه هم په مشکله چې 10-15% خرچ کیږي او چې کوم د ډیولپمنٹ سیکٹر این جی اوز دی نو هغه باندې خپل یو چیک دی. درېیم خبره پکې دا هم ده چې زمونږ د چې څومره د ډیولپمنٹ په آل کې پیسې راځي نو د دې پروسیجر ډېر کم برسم دی، ډېر اوږد دی.
د سیمې سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د نوو ټیکسونو لګولو په ځای د سیمې د اقتصادي ودې لپاره نوې منصوبې اعلان کړي او نړیوال امدادونه دې په سما او پاکه توګه د ولس په کار راولي.
دا مشال ریډیو ده.
په کورم کې د سدې او سپریو پاټک ترمنځ لوی لار لړې وخت خراب پرته ده. د سیمې د ګاډو ډرایوران غوښتنه کوي چې حکومت دې د سیمې ډرایوران غوښتنه کوي چې حکومت دې د دغه سړک په جوړولو لاس پورې کړي. د خراب سړک له کبله ولس د کومو ستونزو سره مخ دی؟ د طارق اورگزی په راپور کې وو.
زائد ډرایورانو په خبره د غلار تر څلوېښتو کیلومترو پورې دا چې پکې ځای پر ځای لوی کندې جوړې شوې دي. ادبارګل په نامه یو ډرایور چې سادې نه په خبر ته د سوالو گاډي چلوي مشال لوډیو توای
تر سادې پورې دا سړک مکمل ختم دی. کندې کپرې دی پوښولي ډیر وخت شه پوښولي حکومت سره غور په دې باندې نه کوي بوش.
ایوب بنګخ په نامه د فلنکوچ گاډي یو بل ډرایور مشال لوډیو توای دوی په دې لار باندې په خبر ته په پنځو غنټو کې رسیږي، خو چې جوړ شي نو بیا په څلور غنټو کې رسیږي.
پیرونه هو لگا مخکې په خبره ته کوم یو کول کولو کنه نو اوس هغه تقریبا شپې کو میاشتو ته راغلی دي. بله خبره دا دی ورکې سره ګوډي مثال خبره ګوډي موډي خرابېږي ورکې بس مو دا غوښتنه کوو مو ته دا روډ جوړ کړای شي.
د کوزي کورمه انتظامی چارواکي تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وایي نه یوازې دا چې په کومو ځایونو کې لاره خرابه ده هغه به بیا جوړول شي، بلکې حکومت پر راتلونکي کې دغه سړک د غټولو منصوبه هم لري.
لوکلی مون کم کنسرن ډپارټمنټ دغه ته مون ویلیم دي چې دا کډې مډې نو کتا سو کتلې نو سنه سره کډو باندې کارونه شروع دي. نور دا کم ډېر فنڈ چې کم غواړي مکمل روډ جوړول یا دی ایکسټنشن ساری کې الډی سروې شو دا.
په کورما کې د سولو ګاډي ډریوران وای د سده او سپریو پټاک تر مل د غلار په مرمت دی بیړه وکړي ځکه چې ګاډو په تګ راتک کې ډېر ستونزې لري. تارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د تارق ورغزه راپور مورده سرزو بلوچستان ته. د پاکستان د شماریاتو د محکمې د وی سروې تر مخه د 2014 نه تر 2015 کال پورې په بلوچستان کې تعلیمي شرح د مل د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه ده. په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي او بیا د صوبې تعلیمي بجټ هم تر ټولو کم دی. تفصیلي له فرخند اسد په راپور کې ورو.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د وی سروې تر مخه په پاکستان کې د 2014 نه تر 2015 کال تعلیمي شرح 60% ښودل شوې ده. په پنجاب صوبه کې دغه شرح تر ټولو لوړه ده. په خیبر پښتونخوا کې په ځای ولاړه ښودل شوې او په سند او بلوچستان کې تر ټولو ټیټه ښودل شوې ده. دغه سروې تر مخه د بلوچستان صوبې تعلیمي شرح 40% ده او د تعلیم بجټ یې 140 بلین روپۍ دی چې تر ټولو کم دی. په بلوچستان کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې د ادارې یونیسف د تعلیم د څانګې مشره پلوشه وایي په دغه صوبه کې د ځینو مسلو له وجې لا هم ډېر ماشومان سکولونو ته نه ځي.
نور صوبه په بنسبت بلوچستان ټوټل بجټ سي دي اته کم دي. په دغه کې سي دي دوه کنسیډریشن دي، یو پاپولیشن دی یو پاورټي دی. د دوه انډیکیټرز ان ایف سي سي د نېشنل فاینانس کمیشن سي بلوچستان ته کم ونډه ورکړي او ونډه ټوټل کم ده. نو سي ټوټل ونډه کم سي په دې باندې په هغه ټوټل ونډه کې هم دوی ته زیات فنڈنگ سے بھی اب ایجوکیشن سیکٹر تک کڑے دی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن تک ہو رہی نا بلوچستان کا 12-13 لاکھ دی، مطلب 1.2 ملین اور 1.3 ملین دی، لیکن ایز اے پروپورشن
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر سردار رضا محمد بړیز وایي د دوی حکومت د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر پروژو کار کوي، خو دا لا ممکنه نه ده چې یوه اداره او یا حکومت په دغه صوبه کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو کره شمیره وښایي او یا د تعلیمي شرې په اړه پوره معلومات ورکړي. په دغه سروے کې په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم شری او په سکولونو کې د ښځو استادانو د کموالی په اړه هم خبرې شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلی غړي سپوږمۍ اسکزی وای په صوبه کې د ځینو ټولنیزو مسلو له وجې هم خاص کر د نجونو تعلیمي شرایط ټیټه ده.
ښار کې د کوم چې د ښار علاقې د پاغه کې دونه مشکلات دي ته نسته دونه چې دي مطلب کدی وړ تعلیم کول دي پر خپل تم پلیس دي کالج سم پلیس دي یونیورسيټي سم پلیس دي کوم چې د ښار دور افتاد کوم چې کلی د علاقې د پاغه علاقو کې د لږ مسله ده غره دي هغه پرته د دغه د کلچر د کلچر راځي چې پاغه علاقو کې مطلب په زیاته باندې د سن خوشي چې د انجینر د باندې ولاړ مکتب ته ولاړ سي مطلب دا رنګ دغه د دې په دانه خوشي شي لیکن کړه کاوت ته هغه په دغه وجه کې
د پی بی اس د سروې تر مخه بلوچستان صوبا د تعلیمي شړې خلکو ته د بجلی سہولت او پنورو اسانتیاو کې هم ته ټولو ورسته ده.
په بلوچستان کې تعلیمي شرا په دغاړه د فرخند اسد راپور تاسو اوریده او اوس راځو خیبر پښتونخوا ته چرته چې د افتونو د نظم د ادارې چارواکي وای چې په دغه صوبه کې بارانونو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي او د دوی اداره هڅه کوي چې د خلکو سره د کورونو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي. شبیر جان نور معلومات راکړي.
دا پی ڈی میں یا قدرتی افتن سرا د مبارزه صوبائی ادارے ویان عبداللطیف مشال لیڈو تو ویل چې خیبر پختونخوا کې روانه میاشت اپریل او 13 میاشت مارچ کې د صوبې بیا بیا لسیمو کې دا بارانو لامل یو سل اته سل ویخ کسان وجل شوی او یو سل و دیر جوبل شوی دی او دین علاوه د زرنا سیوا کورن ته هم زیان رسیدلی دی.
مارچ کې 174 کورن ته زیان رسیدلی او په اپریل میاشت کې دا فیګر 949 تر رسیدلی چې کم ډیک دی دا ری فیملیز دا کم دا ری لوای کین دی او ته هو چې کم پالیسي مطابق 3 لاکھ روپے اور نو دا چې کم 148 کسان دې 2 میاشتو کې وفاچیو نو دې ته کمپنسیشن ملایې تل شروع شي چې کو نو ورته فوټو چې سره سره زخمیانو ته هم پالیسي مطابق 1 لاکھ روپے اور کړي کی چې کم کورونو ته مکمل طور باندې زیان نه کېدل نه آئے ته 1 لاکھ روپے دی او چې کم ته جزئی طور نقصان نه کېدل نه آئے ته 500,000 چې کم دا ټول فارمیلیټیز پوره شي نور کړي کی.
بلخوا د موسمیات محکمې د خیبر پښتونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیډو تو ویل چې د بارانونو دغه لړۍ او درېدلې دا خولې راتلونکي اتوار نه بیا د بارانونو امکان دی.
تاریخ ته اتوار او تیر ته بیا چانس جوړیږي چې لږ ډېر باران خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې وشي. څه ډول خو یې باران اوس دې نمونې کوم د هغې نه لسیز دی هغو داسې نه ښکاري چې شورانې به وکړي یا بس داسې نقصان وکړي.
دا پی ڈی میں ویان ویل چې اغزمن خلقو ته د متعلقه ضلع انتظامی لخوا د معلومات را رسید ورستو با لګښوی کورونو مالکانو ته د حکومت لخوا مالی مرستې ورکول شي. دا دمنه وړ ده چې دروانه میاشتې په لسمه نیټه د اتوار په ورځ راغلي زلزلې هم د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 15 کسان وژلې او تر څلوېښتو نور ژوبل کړي وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال لیډیو د تاسو اوري زمنګ د سحر خبرونه د خبرونې په دغه برخه کې تاسو د پاره سندره وړاندې کوو.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
تو غیر اغیار پوکی سو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پنو یا لار دمینے پنو یا لار دمینے ز صبر دلے نشم بغیر لتا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمول نشو نو انتظار دمینے نو انتظار دمینے ستا دور بلتا پیم
زدتا بلتا پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلتا پیم
ممی قربا کرے دے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشما
در باکم بشما
تابل خدا یا قوارم
داستا ترکا
دا مشال لیډو د اوریدونکو په پښتونخوا کې درنګ شی بیله د سحر نه نیمه بجې کېدونکې دي. د بوریوال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
عوامي نېشنل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ نه وخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال شوې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل په نېشنل اکشن پلان کې دا پریکړه شوې وه چې د وسلوالو پر ضد به د ملک په هره برخه کې عملیات کېږي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوې ده. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د چهارشنبې په ورځ باندې وخت مشال لري ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ سوې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 14مه غونډه د ترکیې په استنبول کې جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د چهارشنبې په ورځ په خبري سوي دې ریپورت کې ویل شوی چې غیر عدالتي او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پوره نه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سر تړلې ستونزې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا په مویلي چې د امریکا په مشرۍ په شام کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ نه وخت وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نشه شوي دي.
مهم خبرونه مو اورید اوردونکو ستورز اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زمونږ همکار سره ظهیر زری پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کی.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق روس پڼ خپل ادارې په پانا مالکس باندې لیکلي او وایي د پانا مالکس د پلټنو لپاره کمیشن څه وخت هم جوړی دی شي، خو په دې معاملې کې د وزیر اعظم د استعفا په غوښتنه مخالفه ډله اتفاق نه لري. لکه مې چخکاری په دې غوښتنه کې پاکستان تحریک انصاف یوازې پاتې دی. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو په دې ټوله معاملې کې نیخ په نیغه له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه یوازې د سیاسي ګټو نه پرته بل څه نه دی. نو باید چې دا معامله په سیاسي بنیادونو باندې راپورته نه کړی شي او په دې کې چې څومره هم پاکستانیان کاکړ دي نو د هغوی ټولو نه دي پلټنې وکړل شي. یوازې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ پسې انخلېدو نه ښکاري چې دا ګوندونه سیاسي ګټې ترلاسه کوي. دریا اخري کې وایي سیاستوالو لا داسې د کومې سرګرمۍ مظاهره نه ده کول پکار چې د ملک او قام لپاره ښه نه وي. نو پکار ده چې دا معامله ډېر په احتیاط سره حل کړی شي چې جمهوریت ته ترې زیان ونه نرسی. د دې ترڅنګ جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوز مشر جنرال لاهل شریف ویلي دي چې ځینې ملکونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې پر ضد دي او د لړ کې د هند خفیا ایجنسی را په پاکستان کې په نارامۍ خورولو کې بوخت دي. ادارې وړاندې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لکه بل با کيو طرف ته د پاکستان نورو سیمې ترقی وکړي نو بل په لو با تری بلوچستان د ترقی په لار روان شي او خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. یونیورسٹی به جوړ شي نو دارنګ دا منصوبه د پاکستان لپاره د سا مان لري او د دې سره به په بلوچستان کې نارامي هم ختم شي او د دې به په منطقه کې هم خوشحالي راشي. نو ځینې قوتونه په پاکستان کې دا ټول هر څه نه غواړي. دریا اخر کې وایي باید چې د پاکستان ټول ډلې د دې منصوبې سر ته رسیدو او د خپل کامی ګټو لپاره یو موټی شي.
او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبری اجانس په راپور کې لیکلي دي چې نړیوال مالی فند د پاکستان د حکومت لخوا د پی آی اې نه د یوې کمپنۍ جوړولو په کار تسلی ښودلې. خوایي ګوري به چې د دې بدلون له وجې یاد اداره څومره پرمختګ کولی شي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي افغانستان کې هر کال د جمی د ختمېدونو پس د وسلوالو طالبانو بریدونه سیوا کیږي، خو سږکال یې په مختلف انداز کې د دغه کاروایانو شروع کولو اعلان کړی دی. د دغه دواړو راپورونو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی چې د وزیر اعظم د جوړېدو راهیسې نواز شریف د پی آی ای نچکارۍ ته ډېره توجه ورکړې وه. دا را د نړیوال مالی فنډ یعنی آی ایم ایف د پروګرام تر مخه د اووه شپېته نورو سرکاري کمپنیو د نچکارۍ د پروګرام سره پاکستان په 2014 کال کې د خپلو قرضو د ادا کولو جوګه شو. دغه وجه ده چې آی ایم ایف د یو شمېر اهدافو د نه پوره کولو باوجود پاکستان ته د قرضې قسطونه ورکړل. رویټرز لیکي چې پی آی ای په مجموعي توګه د 3 اربع ډالرو د خسارې سره مخ ده. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د بجلی د تقسیم ادارې او سټیل میلز په شمول یو شمېر داسې سرکاري کمپنۍ دي چې د هیواد هر کال د 15 اربع ډالر زیان سره مخ کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې هر کال د پسرلي د شروع کېدو سره وسلوال طالبان د افغان حکومت خلاف بریدونه زیاتوي، خو سږ کال وسلوالو په باقاعده توګه په یو خاص نوم د دې کاروایانو شروع کولو اعلان وکړ چې یو شمېر پښتنې یې راپورته کړي دي. او تر ټولو مهمه ده چې آیا افغان ځواکونه به په خپل سر د دغه ممکنه کاروایانو مخنیوي کې بریالي شي او که څنګه. ورځپاڼه د امریکا په مشرۍ د اتحاد د یو اعلی پوځي چارواکي د خولې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو نه علاوه اسلامي دولت وسلواله ډله هم شتون لري، خو یاد ډله په نړیوالو معاملو زیاته توجه ورکوي او طالبان یوازې خپلې قومي مسلې ته پام کوي. دغه چارواکي زیاتوي که د طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړه کمه شي نو د افغان حکومت او ځواکونو خلاف جګړه کې به د دوی کارویان ډېرې زیانمنونکې وي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال برعکس امریکایي پوځي چارواکي په دې نظر دي چې افغان ځواکونه ډېر قوي شوي او د وسلوالو طالبانو خلاف د جنگي هلیکاپټرو او جازونو استعمال هم شروع کړی دی. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان دوا خان مینپال د خولې لیکي چې افغان حکومت سولې ته تیار دی، خو که وسلوال د کارویانو شروع کولو خبره کوي نو افغان ځواکونه هم د دوی خلاف عملیاتو ته تیار دي.
دا مشال ریډیو ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې سو په عراق او شام کې د امریکایي هوایی پوځي کمپاین کې د اسلامي دولت وسوارې ډلې په زرګونو جنگلي وجل شوي، خو د دغه ډلې بالي سرچینې ختم شوې نه دي. د مقالې نورې برخې لګول آیاز او
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په عراق او شام کې امریکایي هوایی بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15,000 وسلوال وژل شوي دي. یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې عراقي او کوردي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له قبضې 30% علاقه نیولې ده. خو د ورځپاڼې په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مهمو مرکزونو کې د کامیابو باوجود د دغې ډلې په یورپ، شمالي افریقا او افغانستان کې د نفوس کمولو په لړ کې ډېر لږ کار شوی دی. سکال په برسلز، استنبول او نورو ښارونو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه کړي چې د شننکو په اند دا جګړه به تر کلونو پورې دوام ولري. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بارونو چارو مرستیال انتونی جی بلینکن د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي ول که څه هم د داعش ډلې پر ضد د جنگ په لومړي کرښه کې د ماتې ورکولو هڅې کوي، خو د دغې ډلې مخنیوي لپاره مؤثره کاروایی ضروري ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو شنونکي جوناتن سیکزار په حواله لیکي قسم په فوزي توګه تر هغه ډلې ته ماتې ورکول اهمیت لري، خو په یورپ کې د دغې ډلې واړه مرکزونه د لمنځه وړل پکار دي. ورځپاڼه لیکي چارواکي په دې نظر دي چې په دې رستو کې په یورپ او ترکیه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو نخکاري چې د جنگ په میدان کې د زیانونو له وجې دغه ډله کوشش کوي چې په ښارونو کې بریدونه وکړي. بلبلو چارواکي او کارپوهان وایي چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی دا ښایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله مسله به زر حل نشي. ورځپاڼه لیکي چارواکي دا خبره مني چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې له بینکونو نه د 1 ارب ډالر نه زیات لوټمار کړي، نو دغه ډلې سره دومره مالي وسایل شته چې عملیات وکړي. ورځپاڼه لیکي د عراق په موسل او د شام په رقه خارون کې اسلامي دولت وسلواله ډله د خپلو جنگیالو تنخواګانې تر نمایي پورې کمې کړې دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې باوجود دغه وسلواله ډله د نورو سرچینو څخه پیسې راغونډوي او جنگیالو ته تنخواګانې ورکوي.
دا مشال ریډیو دا.
وال سټریټ جرنال په راپور کې لیکلي دي 1883 ادارې په برېټانیا کې د مسلمانانو د رویو په اړه یو سروې بشپړه کړې ده. د دې سروې نه ترلاسه شوي معلومات به د برېټانیې په یو ټلویزیون چینل په یو مستند فلم کې ښودل کیږي. نور معلومات په دغه راپور کې وو. وال سټریټ جرنل په راپور کې لیکلي دي چې تر اوسه لږ تر لږه 800 برتانوي مسلمانان د اسلامي دولت ډلې سره ملګري شوي دي او 600 نور هغه وخت ونیول شو چې کله دغه وسلواله ډلې سره د ملګري کېدو په هڅه کې وو. د ورځپاڼې په وینا اوس یو څیړنیزې ادارې په برتانیا کې د مسلمانانو د رویو په اړه یوه سروې بشپړه کړې ده. د دې سروې نه ترلاسه شوي معلومات به د برتانیې په یو ټلویزیون چینل په یو مستند فلم کې ښودل کیږي. د دې نظر پوښتنې یا سروې تر مخه په برتانیا کې میش 1.5% مسلمانان د یو نه د ډیرو ودونو په حق کې دي. 25% وایي چې هم جنس پرستی دی یو غیر قانوني کار وګرځول شي. 23% د دې خبرې مرسته کوي چې د برتانیې په ځینو برخو کې دی د برتانیې د قانون په ځای شرعي قانون عملي شي. د مسلمانانو درېمه برخه دا باور لري چې په برتانیه کې یهودیان ډېر واک لري. 5% د اسلامي ریاست د قائمولو مرسته کوي او 4% د ترهګرو د فکر سره خواخوږي لري. د مسلمانانو ځینې سازمانونه د دې نتایجو سره متفق نه دي. دوی وایي دا نظر پوښتنې په هغه سیمو کې شوي دي چېرته چې د آبادۍ 40% مسلمانان دي او ډېرې غریبې سیمې دي. دوی تور لګوي چې دا پوښتنې د هغه خلکو نه شوي دي چې د برتانیا په ټولنه لاسم نه دي ورګډ شوي. د ورځپاڼې په وینا بیا هم د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې په برتانیا کې د مسلمانانو یو لویه برخه په جسماني او نظریاتي توګه د نور ټولنې نه جلا ده او غواړي چې هم دغه شان ژوند تیر کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا او د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د ستر وړاندې کوم.
اس پہ شو گرو مختبشی پمائن تو کی گورن کی گی خوبنا پرورو ہم مختبشی اس پہ شو گرو مختبشی اس پہ شو گرو مختبشی ارمان بہ کی وقت بتی
دا مشال لیډو د اردوونکو زمونږ د سهار خپرونه او سرزو د افغانستان چارو ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار مشرقي د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون پرون د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او اختلافي مسایل هم د ډېر جنجال وړ نه دي. تفصیلي د فرشته جلالزی په راپور کې وو.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان سي. ښاغلی اوچخون وویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ سوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلی اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت دې د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که بعضی از خواهشات مخالفین
دی وایی نړیوال ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دې ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې ښاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ د خلک دی آزاد کی، زمونږ بانکونه د فریزی نه د خلاص او یو تعداد ګوانتانامو را خلاص کی او تور لیست نه زمونږ وباسي. هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملي کړل او وې کړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې تر راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریشي د نویمې لسیزې په سیاسي او پوځي نشوتو کې ده. ښاغلی صافی وویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلې او د سولې په هیڅ مذاکره کې به یې جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغوت ورکوت.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
په اسلام آباد کې د محمد ایوب په نوم باندې یو استاد په یو پارک کې بېوزله ماشومانو ته سبق خای. دا کس د پېښې له پلوه یو اور وجون کې دی. شاګردان امتحان لپاره تیاری چې دا ډول غوي اعلی تعلیم او روزګار ترلاسه کړي. په دغه اړه باندې هافینګټن پوسټ یو راپور خپور کړی دی. ملیحه مرزادې مهم ټکی وړاندې کړي.
هفینګټن پوسټ د الجزیرا ټی وی د ویب پاڼې یو رپورټ په حواله لیکي، د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې محمد ایوب نومیتن له 150 زیاتو کلونو راهیسې په یو پارک کې غیر رسمي سکول چلوي. محمد ایوب چې د پېښې له پلوه اور وژون کې دی، 3 بجې پارک ته ورځي او خواوشا 200 ماشومانو ته سبق ښایي. ایوب ایکسپریس ٹریبیون نومی ورځپاڼې ته ویلي، د اسلام آباد په لارو کوڅو کې ماشومان ویني او سوچ کوي چې ژوند به څومره بدل وي که تعلیم حاصل کړي. ورځپاڼې لیکي د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په خبره، په پاکستان کې یوازې 50% جینکۍ او 80% هلکان په پرایمري سکولونو کې داخل دي. په دغو کې بیا نیمه هلکان او د جینکو په دریو کې 2 برخې تعلیم نشي مکملولی. ورځپاڼه لیکي، زیاتره ماشومان سکولونو ته ځکه نه ځي چې د کورنۍ لپاره پیسې ګټي. د ادارې په خبره، په پاکستان کې خواوشا 3.3 میلیون د 14 کالو نه کم عمره ماشومان مزدوري کوي. د محمد ایوب یو شاګرد له الجزیرا سره په خبرو کې ویلي، له غریب کورنۍ سره تعلق لري، که تعلیم حاصل نه کړي نو ټول عمر به خزل راټولوي. داغه په خبره، دای تقدیر نه دی چې ګن براټولوي او دوی هم غواړي چې په ژوند کې کامیاب شي. ماستر ایوب خپل شاګردان په امتحان کې کېناستو ته تیاروي چې وروسته بیا اعلی تعلیم حاصلولی شي او یا ښه روزګار ترلاسه کولی شي. هغه د زرګونو شاګردانو مرسته کړې ده. د هغه یو بل شاګرد ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي، که ماستر ایوب نو نو کله به هم لیکل یا لوستل نشو کولی، بلکې یوازې لرګي به یې راټولول. ورځپاڼه لیکي، د ماستر ایوب لوی شاګردان بیا ماشومانو ته د سبق ښودلو لپاره پارک ته ورځي. د محمد ایوب ارمان دی چې یو سکول خلاص کړي او پکې د تعلیم سلسله جاری وساتي. دی وایي، که د پاکستان خوشحالي غواړي نو یو ماشوم ته هر ورځ 1 ټکی ورزده کوي او چې څوک هم به تعلیم دي مرسته یې وکړي.
د افغانستان سمسم باغچا یا سیسم گارډن کې نوې کردار زری متعارف شوی چې په افغان ټولنه کې بعد د جنکو په تعلیم او د پوهې خورولو په یو شمېر پروګرامونو کې برخه اخلي. زری یو ګډاګۍ ده او په نیویارک کې جوړه شوې ده چې اوس بعد د سمسم کورنۍ په افغان څنګه کې کار کوي. د زری په اړه نور تفصیل له فرخند اسد اور.
د افغانستان سمسم باغچا یا سیزمز گارډن کې د زری په نامه یو نوی ګډاګۍ متعارف شوی ده. زری به په افغانستان کې د ماشومانو نجونو د تعلیم او د ښځو د با اختیار کولو لپاره کار کوي او دغه پیغام به خوروي. زری شپږ کلنه ګډاګۍ ده. د هغې د سرمنې رنګ باتنګنی دی، پوزه یې نارنجي ده او رنګین ویښته لري. د زری کردار جوړونکي وایي، هغه په افغانستان کې د یوې طبقې نمایندګي نه کوي بلکې د ټولو ده. هغه د سیزم سټریټ افغان څانګې د کورنۍ یوه نوې غړې ده. په افغانستان کې د سیزم سټریټ د مرستیالې ادارې لیبس کمیونیکیشن پروګرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته وایي، د زری په کالیو کې هم مختلف رنګونه دي چې د جوړونکو په خبره د ټول افغان ولس د کالیو عکاسي کوي. زری په دغه هیواد کې په شخصي ټلویژن چینلو، طلوع او لمر کې پروګرامونه کوي. هغه به د مختلفو خلکو سره مرکې کوي او د ښځو په روزګار، د دوی په با اختیار کولو، د ماشومانو نجونو د تعلیم په اهمیت، جسمانی صحت او د لوبو په اهمیت به هم خبرې کوي. د زری پښتو غږ د سیما سلطانی دی. د دغه کردار په اړه سیما وایي،
زیاتر پروګرامونه خو آموزشي دي، یعنی آموزش ورکوي او نوي شیان ښایي. مقصد یې همیشه دا دی چې خلکو ته نیاد کړي چې ټول ماشومان د زری په رنګ وي، یو بل سره مرسته وکړي، همیشه سکول ته لاړ شي، یو څه شی یاد کړي، همیشه مشکلات چې کومه مخکې راځي کوشش وکړي چې په خپل حل کړي،
سیما زیاتوی. د زری د راتګ سره د افغانستان سمسم باغچه کې نوي رنګونه راغلي. هغه د دغه پروګرامونو په 5مې برخه کې یو نوی او مهم کیریکټر دی. په کابل کې د سمسم باغچه پروګرامونو پروډوسران وایي، د دوی لپاره د زری کردار جوړول ډیر ضروری وو، ځکه چې باید داسې یو جنۍ په دغه پروګرامونو کې راشي چې د ښځو په با اختیار کولو، د دوی په مسلو او په ټولنه کې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړي. سیما وایي، زری با په ټولنه کې د پوهې خوراولو په یو شمېر پروګرامونو کې هم برخه لري.
افغاني کرکټر دی، د هر لحاظ څخه، یعنی لباس، رښتان، هر څه، یعنی افغانی دی، ښکاري چې دا یو افغانۍ نجلۍ ده. خو هغه به مثلا که تاسو کتلي وي په فیسبوک کې، د اشرف غني خل سره یعنی تصویر ویستی او همدغسې کولی شي نورو غټو خلکو سره، یعنی وکیلانو سره، استادانو سره، نو ماشومانو سره، یعنی هر چا سره به یو مصاحبه وکړي.
د لپس کمیونیکیشن پروګرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته دا هم وایي، زری د ماشومانو نجونو لپاره په زړه پورې پیغام لري او هغه دا چې باید هر جنۍ د تعلیم حق ولري. زری په نیویارک کې جوړه شوې ده او اوس د سمسم کورنۍ د یوې مهمې غړې په توګه په افغانستان کې کار کوي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوردونکو سوزو د بنو قبایلی سیمې ډومیل ته چرته چې د میر دول خان فقیر په نوم باندې یو شاعر د جنگ جګړې او تشدد په دغه فضا کې د مینې او محبت سندرې وایي. زموږ همکار سلام مسعود سره خبرې کړې دي، دغه راپور کې اورو.
میر داول خان چکل مینو میں فقیر دائی دے بنو تحصیل ڈومل دے ملک علی اسے دن کائے پا پشتو چھ خوندور شیرونا لکی ویائی او دے پشتو جبے دے خدمت دے پارا دے ہر چانا مخش مخشوی دے مشال ریڈیو پا زنگری مراکاکش نے چھ دے فقیرنا دے اغوی دے عمر پشتنا وکڑا زوابی پا دا رنگوا
عمر میں جی دو کم شپتا کولا
کتابونا دے چاپ دی اوکانا
کتو میں جی یو زیر اتباد تای گلمخی نوم یې دی او رومانوي خیالات دي پکښې په پریس کې چاپ کیږي. داسې میاشتې بعد وروشي
د خپل شاعرۍ نورې مسودې د هم تیاره کړې دي.
پنځه مسودې نورې هم تیارې دي چې واس مې برابر شي انشاءالله رحمان په زر نظر به چاپ کوم.
په دغه سیمه کښې پښتو ادب څه رنګ دی؟
پښتو ادب په دا سیمه کښې ډېر ښه دی، ځکه چې مشتره خټک لکې ادیبون شاعرون دغه هم ګډین کو. ټولنه ارڅي
ټولنه شته دی او د ټولنې نوم څه دی؟
ټولنه شته وزیر ادبي جرګه د یو تل وزیر ټولنه دو مشپل کلیک شي لتمبر ادبی ټولنه کرکول لنری پانوس ادبی ټولنه تخت نصرتی ادبی ټولنه دغه مش ټول خپل تا اون سره کی رابطه مو وی دای مشرون مش مشرون دا تاګ رو تاګ وی سره حل زل مو یو دی
دغه ټولنه چرتا مشاعره یا نور ادبی غونډه ها کوي
ډیره زیات ادبی غونډه کوي مشاعره کوي ادبی ټولنه سره ګډون یو ځای مشاعره دا دوی په خپل کې یو بل سره دا تعلق ساتي
په موجوده کړه کې جنو حالاتو کې پښتون شاعرون ادیبون ته به څه پیغام ورکوي
موجوده خو چې کوم حالات دي جی ځکه چې موږ د رومانوي شاعرۍ نه واتي ځکه چې خپل چاپېرچل حالات مو ډېر ګډوډ دي هر شاعر را ادیب ته په چار دو چې دغه کړکېجن حالات متعلق دی خبره وکړو او دغه دنیا ته وښایي چې موږ سره څه کیږي څر باندې تیریږي خصوصا خپله شاعري چې دو هر ادیب هر شاعر ته په شمر دو چې هغه د امن زیره یار چاته ویر کو د امن کوشش وکړو چې امن جوړ شي جنگ نه خلوص شي
د مشال ریډیو اورېدونکو ته به د خپل قلم کومه نمونه پیش کوي
څو شعرونه تاسو په خدمت کښې پیش کول غواړو خاص کر د مشال ریډیو ځکه چې میږې ډېر اور وي او ډېر اروېدین کښې شته دي چې یاد لیونو سره زه ښیمه یا خو مې که مړ خدایه چې نه یمه ما د لیونی ملنګ څوک نه بولي زه په ځان پوهېږم چې پسه یمه کله مې چې پنډ غم په سر وویني نه د چا ماما نه د چا تره یمه ما وی چې فقیره ګنهنګار یې ته ځان ته مې شو فکر دا خو زه یمه ډیر مننه ډیر تشکر
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوردونکو تاسو دغه سندره واورئ او په روانه ګړۍ کې مونږ د نورو معلوماتو او راپورونو سره راځو